سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن ښار په یو جومات کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمني ډی پی ای اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره خبر نه و او ده ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنجشنبې په ورځ چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه، په هغې کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیباک ولسوالي کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هیڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي. لازادی رادیو خبرونو ته غواگی است. ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلوبه د کوربه هند او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلوبه کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې وه او استرالیا جنوبي افریقا څخه لوبه وګټله. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له 2 کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي. د غزنی څخه په تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا 14 کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی.
اول مې نشه له چرسو شروع، سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسین تریاک شو. 12 کال 13 کال په دغه نشه کې تیر مې کړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم داشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمنه د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریا پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړې وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینی دا پروانی او منیجه صدیقی د طالبانو په زندان کې دي او هم د ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومی کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هینډبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې هېڅ ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسما چی خسته هستو می چی خوشم
زله هر څه ستړي شو يم هیڅ مين نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کېږو. زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کوم.
ورزش بودن رشته مې دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي.
بعض وقت می ډیر زړه تنګي هتا او فعلاً هیڅ څه فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کسان مصروف کما او فکر او دغه چې دی زمونږ دې وجنه چې موږ تمرینات نه لرو ډېرې نجونې د رواني ستونزو سره مخ دي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د المپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابر شي. د جمهوري ریاست پر مهال د افغانستان د پارا المپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون اولا میکی وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی لومنه دوی خی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی دو هم در دوی وزنه هیله داده چه تلا نیشی لکه زکیه خدا دادی او در دوی نوری همکارانی مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی روی
قهرمان شیم مثل زکیه خدا دادی مثل دیگر همکاران خود ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاته کړه چې د دوغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 بیا تنو ته رسیږي او د پارا المپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي په اوسنیو شرایطو کې باید په یو بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي. هڅه مو وکړه چې د دوغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا المپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدري نظر هم ولرو خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو دو پوری دی آزادی رادیو پختنو ته جواب ور نکړ. طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا المپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
ده. هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځنی کارونه تر سره شوی، موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن، در اون منطقه های خود هستن.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د اکتوبر په 10 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. د څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې ده، وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالتونو پر اسرائیل فشار راوسته. اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې له یو هوایي برید وروسته د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو. مهرباني.
مننه سنګزې صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. د تیلو له امله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل، دا ستونزه تر یوې بریده هواره شوې ده. نړیوال شمسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزه د برېښنا نه ده هواره شوې، خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یو حده پورې هواره شوې ده. د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي دي چې باید په غزه کې اور بند وشي، او ویلي دي چې د غزې یوه برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندي دی. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یو هوایي برید وروسته د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د بریدونو په ترڅ کې د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پر ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 2 فلسطینیان ووژل شول. البته د ناصر په روغتون هم پرون حمله شوې وه. اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید دا سیمه پرېږدي. بل لور ته د روغتیا د برخې مسؤولانو په وینا تیره شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوی دی، هلته ټول ویل کېږي چې مرژوبله ملکیانو ته اوښتی ده. د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور ته هم پر یوه کور د بمی برید له امله 6 فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په غزه ترانګه کې نن تر یوه بریده د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول، وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل. او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوي مخابراتي ارتباط له امله ملګرو ملتونو خپلې مهمې بشري مرستې ځنډولې وې، ځکه چې د کاروانونو تر منځ ارتباط نه شوی سماولی. ملګری ملتونه هر وخت چې کله غزې ته په تیرو څو اونیو کې مرستې رسولې دي، د خپلو کاروانونو تر منځ دوی تلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئن شي چې هلته مواد رسېدلي دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او بوله سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخ ترولې و بیرته کله پیلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګورۍ درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکي انتا ناتو پېښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی له ډلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپو او د پونتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه له ډیرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
انچره کوم لازم است رابطه با انټي بایوټیک
هغه څه چې خلک د انټي بایوټیک په اړه په هیدلو تاړتیا لري دا چې انټي بایوټیک درملو خورا خطرناک ډول ده، دا باید په خپل سری توګه ونه کارول شي. کله چې یو څوک په انتانی ناروغي اخته شي او د ډاکټر لخوا د انټي بایوټیک سپارښتنې سره روغ شي، دا درمل باید بل هغه چاته چې د ناروغي ولري توصیه نشي، او یا هم دوهم ځل چې هم دغه ناروغ ته ورته ناروغي پیدا کیږي باید دا درمل ونه کاروي، ځکه ډیر نور عوامل شته چې د انټي بایوټیک ډول، وخت، فریکوئنسي او د درملنې کورس ټاکي.
زمونه گرفت او دفعات گرفت او کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغي او درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی اوقات که اولادم مریض میشن، بله از انټي بایوټیکای چون فاگمنتین استفاده میکنم.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپل ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نو موري ازادي رادیو ته دا هم وویل چې ساکالې 12 کلن زوی د سفټراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو لامل لستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمدی د اکوي چې سفټراکسیون په کابل کې د ماشومانو په ورختون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوی و. د هغې په وینا مخکې لدی چې خپل ماشوم ورختون ته ولېږدوي، له درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اګمنټین درمل هم اخیستی و.
ریزش کرده و خیلی شدید باز برد.
دیر سخت ریزش شو. داخل پارامیل درملتون څخه اگمنتن و خیستل او خنه شو. هغه دیر تبه سردرد او توخی درلود. دیر کرده ورکون که و. ساعت دفل دمیو ور. هغه تایش پک سفتر یکسون پچکاری ورکری. انتی بیوتیک شربتی هم مرکر گوله جلا ورکری. روسته پچکاری و طول بدنی حساسیت پیدا کرد. داخل سونه و پخی نگده یو و رز و شپا سره و او دیر خارخی که و.
د لوګر اوسیدونکو مرسال چې اوس کابل کې میشته ده هم وایي چې په ډیرو مواردو کې د خپل کورنۍ په منځ کې د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د انټي بایوټیکو په کارولو سره د خپل ناروغي او درملنه کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ګلون درد، انان درد،
دستونی درد، د غاښ درد، د اوستون ځای چې موږ ته پیښیږي، موږ ډېری وخت له اموکسیسیلین ګټه اخلو، ځکه چې دا په چټکۍ سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي، ځینې ښه کیفیت لري، ځینې بې کیفیته وي. دغه راز د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېری کورنۍ چې دوی ته یوه ستونزه پیدا شي، مثلا ټوخی ورته پیدا شي، کاروي یې. بېلابېل شربتونه شته چې له شربت ګټه اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO په رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی له دیارلسو کلونو نشې وروسته اوس بیرته عادي ژوند پیلوي. د دې په دی باور دي چې نشایان خپل میرمن او اولادونه لنشې پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ شیان له لاس ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا څلوېښت کلن فخرالدین د غزنی شهر امیر محمد خان کلا اوسیدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا دیارلس کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول من انشاءالله چرس شروع سیگریٹ و سیگریٹ پسین چرس پسی تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درینیم کالا پی تریاک والوی دم بیاد اقا سی پاد سی پو پوڈر رخت سمم پوڈر تقریبا وک کالا ونیم کالا دا ماسی داغا نشا نشا دی بیا پسی آلا آلا پاد آخر کدا شیشک والوی ان تقریبا لس کالا دو لس کالا دیر لس کالا پی داغا نشا کی تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړه او خټینه خونه کې لخپلې شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ اوس په یو د پوړیزه کانګریټي سپین رنگي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو وروسته اوس نشپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر ګرځېدلای دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګري د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشناب وو په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګه کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ بخملي پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشې پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي په ټولنه کې یې قدر اوسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو رای ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیز وستونزو او یا ځینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخ کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سی او روح او قلب د خدای سي درکړې ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب د تسکینې سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه سرتونه پریشانو بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د غلط فهمو یا خام خیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دښته کېدو لامل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خواهش ته د حکومت د مرستې ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. علي د وکشي جوړ او روغ بي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي په پیدا شوی دی. دا غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دا خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمني د کولن ښار په یو جماعت کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې. د جرمني ډي پي آژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندله. دا وزارت زیاتوي حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره نه خبر او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د افغانستان په بدخشان کې نن سهار د زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیبا کې و. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم هیڅ شوي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. او ټاکل شوی ده چې سبا د هند په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پای لوبه د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوک مخسم وسات 8 بجې
سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کیدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوی سره مخ کړی.
پورکی یو ولسته نه ما زما سره د ولست نو د می دګي یو زاري انم ز چې شو خرم سوکم.
کده طالبانو د حکومت له خاله بدیل ک پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بسګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کورو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مل خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ماش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جنوز دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دام چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقکوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیايي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاقکوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول سوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړی شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چری بزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوي پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس پیلان وڅوروره په خدای د مرسته وړو ته محتاج سترګ پر ورته پلار سموږه ګونو خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنو تاریخم بنسوله دا وس پیلان مجدا یا لوډی نه لرور تاریخ وسلات پر کول ورور د کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلي د لاندې د پس ورور د غوش ار شي کار کوي مګر دا چې بنسوي دی ورور بس مې اقتصاد ډیر زی پس وي دی ورور بل خو ما سره روز شال دی گزاره ډیر پور نه باندې دی رزي په کور کې پیدا سغه مرور د دې سره کار سره دغه سره پور ک چې شاریا کې لا ورور پور پر موږ باندې په داسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل بس ورور چاره کوي نه منه یو من تاریخ براله ورور ټول کور مشکلات پیند سره کې البی کې ورور
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښله بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دروا کخت خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
ورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو می دادی نو زاری ان مز چش و خرم سوک ما سوک ما شراب کې بش پش خوروار پنجنم خوروار د غز موج د وچ دوده یواز د دغه د چوبې د غز منځه کرا جوړ شوب نه یواز دغه د چې با جک ز ما د ادم کې مز کتر بولانی دا ان ور هغه د وچ کلا کا ولا
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتار یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږکال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 چیرې بزمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي، د یو دی شی راکړي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي. تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران دي، غنم خو موږ ته ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سره جوړولی. چل جریب هم ځکې مې دي چې تاریاکو نه پوکرو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2,29 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ اسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلي که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملی کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
What is the UN especially
بزګرو ته د بدلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو لنشي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا داسې مرستو لپاره تاسو مالی سرچینې په واک لرئ؟
Do you have enough resources for that? UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي ترڅو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوې دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بې ساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمیر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري بیا دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات چې جمع شي او دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبي او کار مې کاوه یو نا اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړي خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف بیم زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه خو بدې نه یي داسې بسې تکړه بسې و ډېر ښه شی ده تشویقولم زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت م تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس مهل سګرېټ مهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راغسل تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یمه ویل یې د عمل مه کوه دا دواغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. شی ډیر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني عرصه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یمه انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالی به دې خیره نه یي پیسې به دې جیب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وو همداسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویل وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویل زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودروای دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کیږي سخت زور را کوي خفه کیږو له وسې م څه نه کیږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی یې، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاکو نه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني، فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاکو اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن ریدي ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا مال لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، واشینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، دې دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، وریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله ورورا،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه. ریدي ګله زویا،
تا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
تا خو مړ دی. ریدي ګله زویا، راته خلاړې مور دې تر تا قربان. ریدي ګله زویا،
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
نمړه ساسو خار کې خلک پرم ګنمړه ساسو خار کې خلک پرم ګنمړه زپ کې ساده یمانو خایما زپ کې ساده یمانو خایما چچتا سرا یمانو خایما شکر ستا بندا یمانو خیما شکر ستا بندا